السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2015 کال د جولای د میاشتې 29 نیټه ده ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو او سیمه ایزو موضوعګانو رپورټونه، تبصرې او شننې لرو، خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونو ته پام وکړئ چې بوریوال کاکړ یې تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سرچکه. افغان چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. د لشکري جنگي مشر ملک ایساک له 14 ملګرو سره یو ځای وژل شوی او د ایران ولسمشر حسن روحاني ته بلنه ورکړل شوې ده چې فرانس ته په رسمي سفر ولاړ شي. افغان چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. افغان چارواکو دا خبرې نن د نوم نشودلو په شرط مشال رادیو ته وکړې. دوی وایي چې ملا محمد عمر په 2014 کال کې د ورپیش ناروغي له امله مړ شوی دی، خو د طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوی ډلې لشکرې جنگوي مشر ملک ایساک له خپلو 14 ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. پاکستاني چارواکي وایي چې دا پېښه بېګا د پنجاب صوبې په مظفرګړ کې رامنځته شوې ده. د ملتان پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې مشر سلیم کامران په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل دا د لشکر جنگوي کم چې ترهګر ډاله ده د هغې خلاف منګ کاروایی کوله او ملزمان چې کله منګ واپس بوتلل نو شاوخوا د دې ډلې 12 کسانو په منګ حمله وکړه چې دوی خلاص کړي، خو په مقابله کې د دوی 14 کسان ووجلې شول او زموږ شپږ اهلکاران هم جوبل شول. د ملک ساکه پر ډله لشکری جنگوي د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف په واکمنۍ کې بندیز لګیدل. ملک ساکه او د هغه ډله په لوی شمیر داسي خونړی وبریدونو تورن دي په کوم کې چې په سلګونه شی هزارګان وجل سوی دي. پاکستانی چارواکي وایي چې په دې ملک د راغلو سیلابونو له کبله نږدې 300,000 کسان اغیزمن شوي دي. د دوی په وینا په اغیزمن شوو کې 115,000 خلک له خپلو سیمو ایستل شوي هم دي. د قدرتي آفتونو د انتظام د ادارې په وینا د سیلابونو له کبله په ټول ملک 180 کسان وژل شوي او 45 نور ژوبل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا په چترال کې تر ټولو زیات خلک اغیزمن شوي دي. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو د جولای پر 1.5 نیټه په پاکستان کې وسی. د دې خبرې په اخلای د افغان حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي غړي حاجي دین محمد نن له مشال رادیو سره په یو مرکه کې وکړ. د وویل دی وای په خبرو کې به زموږ موضوع اوربند د باور فضا رامنځته کول او د خبرو بهیر ته دوام ورکول دی. د هغوی لخوا د بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې شتون او پر هغوی د بندیزونو موضوع ده. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو د جولای پر 1 نیټه د پاکستان په مری ښارګوټ کې ترسره شوی و. د افغانستان د دفاع وزارت وای د سرحدي ستونزو او پر پوله د توغندیو د وشتل کېدو د مخنیوي لپاره یو پلاوی پاکستان ته لیږل دی. د دې وزارت یو ویاند دولت وزیري د سیشنبې په ورځ نوښته مشال رډیو ته وویل چې په دې پلاوی کې د ملي امنیت د شورا او د سرحدي ځواکونو غړي شامل دي.
هلته په مختلفو خبرو باندې غږیږي. یوه خبره هم دا ده چې په کونړ باندې راکټونه لګېدلي دي، هغه مسله څېړي. دویمه د خط دواړو خواوو ته عملیات کېږي چې هغې په هکله باندې هماهنګي وشي. درېیمه خبره هم دا ده چې ځینې مسلو باندې پکتیکا کې، په پکتیا کې، یا په کونړونو کې، یا په نورو ساحو کې چې مشکلات دي، د هغې په هکله باندې د ډېرې هماهنګۍ لپاره باید خبرې وشي.
افغان حکومت شکایت کوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان له خاورې پر کونړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست راکټي بریدونه کوي، خو پاکستان یې نه مني. د ایران ولسمشر حسن روحاني ته بلنه ورکړل شوې ده چې فرانس ته په رسمي سفر ولاړ شي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لورین فابیوس نن په تهران کې وویل چې د هغه لیک له ځانه سره وروړی دی، په کوم کې چې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند خپل ایراني سیال ته بلنه ورکړې ده. لورین فابیوس دا څرګندونې نن له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره تر لیدو کتو وروسته وکړې. ټاکل شوې ده چې لورین فابیوس نن په خپله له ایرانی ولسمشر حسن روحانی سره هم وګوري. په ډیپلوماتیک اړیکو کې دا تودوالی له هغه وروسته راغلی دی چې ایران د خپل اټمي پروګرام پر سر په روان میاشت کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او نړۍ به پر دې هیواد په لګیدلو اقتصادي بندیزونو کې نرمي راولي. د لیبیا یو عدالت د دې هیواد پخوانی واکمن معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د مرګ سزا اورولې ده. عدالت سیف الاسلام ته دا سزا د سې شنبې په ورځ واوروله. نوموړي ته سزا په جنګي جرمونو او په 2011 کال کې د پاڅون پر مهال د سوله ییزو مظاهرو ځپلو په تور کې اورول سوې ده. دا هغه پاڅون و چې د نوموړي د پلار معمر قذافي واکمني پای ته ورسوله. د سیف الاسلام پر ضد د عدالت پریکړه په ترابلس کې په داسې حال کې وسوه چې نوموړی هلته موجود نه و. سیف الاسلام له تیرو څو کلونو راهیسې په زینتان سیمه کې د هغو پخوانیو یاغیانو په ولکه کې دی کوم چې د مرکزي حکومت له واکه بهر دی. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د لیبیا د عدالت د پریکړې دوی له ژورې پریشانۍ سره مخامخ کړی دی. د خبرونو پای او اوسم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به له احمد الله اوري.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 80 پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ 95 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو 112 روپۍ 50 پیسې او 112 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 155 روپۍ 80 پیسې او 159 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ. یو سعودي ریال 20 روپۍ 10 پیسې او 20 روپۍ 13 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 15 شپېته پیسې او 1 روپۍ 20 شپېته پیسې او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز بعد پیښور بنو او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم وویش. په بنو کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم څلیرش او په کوټه کې به زیات نه زیات دیرش او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسۍ او بای او د موسم حال مولا احمد الله نو اوریدو. په خبرونه کې به واوري افغان چارواکي د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې خبره کوي. یو خبر یال وای
ځکه د ډیر وخت نه د ناشي نشانی خبرونه چې طالبانو د مزددین نه راتلل او په ډیرو مهمو مسایلو کې د ملا محمد عمر خان ځه دریز نه را څرګندېدل.
بلوري په پاکستان کې چارواکي د ناقانونه ګرځول شوی ډلې لشکري جنگوي مشر ملک اسحاق د وژنې خبر ورکوي. لافتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي د سلاونو لقبل په ټول ملک یو اتیا کسان مړ شوي دي. معلومات ترکو په ډیر اسماعیل خان کې د یو غیر سرکاري تنظیم د سوري لاندې د تعلیم د اهمیت په هکله یو غونډه وشوه. د غونډې ګډونوال یو وزیرستاني قبایلي مشر وایي
میز امن غوڑی نہ کے تخریب کولے نہ غوڑی بلکہ مشک کے توبہ غوڑی کلام غوڑی شعور غوڑی تا دے کلام ضرورت نہ کے دے ٹپک دے پورے
دا کور میجن سے استادان لہ حکومت سے شکایت کوي.
اوس دی اعلی ترغلی چې کتنخوا کولاو شي غټی ښه خبره خو امیدونه ختم شو. نن کولاویږي سبا کولاویږي او خپل کور کې دروغ ته جوړ شو. خپل بچانو مس یقین نه کوي د بابا جان تنخوا بکله کولایږي.
دا او نور رپورټونه په مشال ریډیو کې د ساسو لپاره دی را سره پاتې شي. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. افغان چارواکو د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې ادعا کړې ده. د نوموړي مړینه نن په کابل کې د افغان امنیتي چارواکو لخوا په یو غونډه کې تایید شوه او امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هغه دوه کاله وړاندې مړ شوی دی. د مولا محمد عمر د مړینې خبر په داسې حال کې افشا شوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې او د مذاکراتو دویم دور د جمعې په ورځ په پاکستان کې کېدونکی دی. د مشال ریډیو خبریال احمد شازمی په دې اړه د سیمه ایزو چارو له کارپو سمی یوسفزی سره مرکه کړې ده او په سر کې ورنه پوښتلی چې د ملا عمر د مړینې خبر ولې دوه کاله وروسته خپرېږي. نوموړی په جواب کې وایي
خیال د ډېر وخت نه د نښې نښانې د خبرونو چې طالبانو د مزددین نه راتلل او په ډېرو مهمو مسایلو کې د ملا محمد عمر خان واضح دریز نرا سرګندېدل یا دغه چې طالبانو په قول چې دوی ته په غږیز آواز راتللو دغه نرا سرګندېدل داسې شکونه راوړاندې کول چې ممکن هغه نور ژوندی نه وي او یا هم سخت مریض وي یا په یو غیر عادي حالت کې وي. خو اکثر خلکو دا فکر کولو چې طالبانو زیاتره مشران چې نیول شوي وو او مهم مشران هغه په پاکستان کې نیول شوي وو او پاکستانی چارواکي او یا پاکستانی تحقیقات کوونکي یا ممکن د هر چا نه زیات په دې پوه وو چې د ملا محمد عمر حیثیت څه ده، یعنې هغه ژوندی ده که مړ ده. نو زما په خیال طالبان دپاره خو واضح خبره ده چې د خپلو جنګیالیو د مرال ساتلو لپاره، خپل اتحاد ساتلو لپاره او ځینو کسانو چې طالبانو کې دننه دا وخت د ملا محمد عمر په نوم باندې یا د هغه سره د رابطې په نوم باندې خپل واکمني چلول او خپل بزنسونه یې کول او هر څه یې کول، دا به یې څرګندوله چې مونږ ته د املا دا خبره کړې ده. نو هغو ممکن د دې عمله دا خبره پټوله. او بل طرف ته پاکستان هم یو څه وخته پورې دا کوشش کول، خو اوس داسې بریښي چې افغان طالبان باندې ډېر بد وخت راغلی ده. په یو وخت کې د دوی اختلافات خپل منځ کې زیات شوي دي. بل طرف ته د پاکستان په اړه ویل کېږي چې هغوی ورباندې مسلسل فشار اچوي او خبرو طرف ته یې رابولي او ورته وایي چې دوی په پاکستان کې خپل فعالیتونه کم کړي، او حتی ویل کېږي چې د ځینو شبخانو نه د دوی زخمیان ویستلي دي. او بل طرف ته دا خبر ورکول چې ملا عمر اخند نور د نړۍ ژوند نه لري. ما په خیال دا ټول یو بل سره ارتباط لري او بې ارتباطه نه پاتې کېږي. خو په مجموع کې از ویل شم چې دا طالبانو تحریک تر ټولو د بحران ډک وخت ده. او چونکې د دوی مشران چې دا وبې کوله چې ملا محمد عمر اخند وروسته د دوی مشران دي، هغوی هم نه میډیا ته را څرګندېدل او نه یې داسې واضح موقف لرلو. نو اوس د دې وخت چې طالبان فکر وکړي او خپل نوې مشر وټاکي، او زما په خیال نوې مشر ټاکلو باندې د وړاندې نه مشورې روانې دي، خو اتفاق رای نشته. او سمې چې په خبرونو کې راځي
یوسف صاحب، همدغه پوښتنه مې درڅخه کوله چې راتلونکي مشر بیا څوک کېدلای سي؟ ځینې خبرونه هم خپاره شول چې د ده زوی به د ده ځای ناستی وي، ځینې وایي چې د دوی مشر قومندان ملا اختر محمد منصور به د ده ځای ناستی وي. یعنی مشر به څوک وي او د چا په خوښه او د کوم دفتر په خوښه به ټاکل کیږي؟ د قطر دفتر به ټاکي که به د کوټ شورا په دې کې مهمه ونډه لري؟
تر یو کال وړاندې پورې د قطر دفتر کې چې کوم اشخاص وو هغه دومره د طالبانو په لیکو کې دومره لوړ رتبه اشخاص نه وو. که طیب آغا و آغا هم بلاس محمد عمر خان دیر سکیتر حسیت لرلو، خود کلنه چی دی گوانتنامو نا پینزه بندیار نخلاش شوی دی. حالتا دی طالبانو دوا مهم مشران دی، ملا فضیل خان دا و ملا نورا خان، اوی هم دی قطر دی دفتر وزن دی مشر تابل لحاظ درند کلی دی. بل طرف تا که گرو پو عملی لحاظ بندی دی محمد عمر خان جانشین دا وقت اختر محمد منصور و او حقا په خپل وروستي خط کې چې شیخ مغدابی ته لیکلي وو هغه دا خبره کړې وه چې د ملا محمد عمر خان نائب ده. دا چې ښکاري چې که وګوري، یعنی که یو نظام وي او یو سلسله وي، نو په هغو کې خو دا حق د ملا محمد منصور جوړېږي چې د دوی مشر شي. خو داسې ویل کېږي چې نور هم مشران شته. داسې هم ویل کېږي چې ملا صاحب محمد عمر خان خپل یو وصیت پرېښی ده د مرګ نه وروسته، او هغه وصیت هم یو ډیرو کمو اشخاصو سره دغه علم ده. نو که هغه په خپله څه داسې خبره کړې وي بیا خو بېله خبره ده. خو ځینې کسان وایي چې د ده کوچنی زوی چې غالبا اوس یې عمر شاید شلو کلو ته رسېږي او سا کال د کراچۍ دی یو دارالعلوم څخه فارغ شوی ده، د هغو مشرتابو. نو زما په خیال په اسلامي لحاظ او شرعي لحاظ باندې خو یعنې د امیر ټاکله خپل یو وصیت لري. خو که وګورو دې کې شک نشته چې طالبانو په منځ کې ملا محمد عمر اخند یو ډېر محبوب شخصیت وو، او په تېرو 15 کلونو کې سره د دې چې ملا محمد عمر اخند آواز دوی نه واورېدلې، د دې حق ویډیو یې نه ولیدلې، خو بیا هم د ده په نوم باندې چې به کوم خبرونه خپرېدل هغو باندې به اتکا کول او هغه به یې باور کول. او طالبانو کې دا وخت زما په خیال د ملا عمر د ساتي داسې یو شخصیت نشته چې په عامو خلکو کې محبوبیت ولري. او وسنی چې کوم مشران دی هغوی باندې دا تورونه دي چې هغه یو ساګزی قوم سره ده، بل کاکړ قوم سره ده، بل علیزی قوم سره ده، او په دې باندې پخوانه هم اختلافات راجوړ شوي وو. خو ملا محمد عمر خان له یو کوچنی قبیله سره تعلق لرلو او هغه قبیله چې په کندهار او طالبانو کې د مضبوط مراکزو کې ډیر غټ واک نه لرلو، له دې امله په خو باندې دا شک نه کیږي چې هغه د یادې قبیلې دپاره یا خپل خلکو دپاره کار وکړي. خو زما په خیال تر ټولو مهم وخت خبره دا ده چې آیا طالبان به وکولی شي چې خپل اتحاد وساتلی شي، کوم اتحاد چې دوی د تیرو شلو کلونو نه یا د تیرو 50 کلونو ساتلی وو. زما په خیال اوس وخت کې داسې نه بریکي چې دا د اتحاد وساتل شي. ممکن دوی څوک نوی مشر اعلان کړي او دا اعلان هم شي، خو د دې ضمانت نشته چې نوی مشر سره به دا ټول طالب مشران او د کوټې شورا او پېښور شورا او د حقانی ډله او د قطر دفتر هغوی د پی اتفاق وکړي. نو زه فکر کوم هغه د طالبانو د اتفاق او د اتحاد کوم باب چې و هغه خپله د محمد عمر افغان شخصیت و د دوی دپاره هغه یو کرشمیاتي شخصیت و او د هغه د وفات نه وروسته ډېر کم داسې بریښي چې هغوی د په اتحاد او اتفاق کې پاتې شي.
یوسفزی صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د ملا محمد عمر مړینه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې پر خبرو اترو باندې څومره اغیز کولای سي، یعنی د چا په ګټه او د چا په تاوان تمامېدلای سي؟
زما په خیال د افغان حکومت سره مذاکرات باندې هم د دې مثبت اثرات نشته، د منفي اثرات به وي، او تر هغه حد پورې چې طالبانو متحد وای او دوی په یو ځای باندې کار کولای، نو په هغه صورت کې خو د دې امکان وو چې دوی که مذاکرات کوي په وښلو به وي. اوس زما په خیال د ډېر وخت نه د امریکې او د پاکستان او حتی د افغان حکومت دا پالیسي وه چې طالبانو په منځ کې هغه پخوانۍ پالیسي پرېږدي چې دوی منځ کې ګروپونه جوړ کړي او ضعیف کړي. اوس داسې فکر کېږي چې چېرته هم یو غټ تنظیم په وړو وړو برانچونو یا برخو باندې ویشل کېږي، نو هغه وړې برخې ډېرې خطرناکې وي او تر هغه اصلي ګروپ نه په یو ډېر اکستریمیست یا ډېر سختدریزه ګروپ په منځ کې رامنځته کېږي. نو زما په خیال د ملا محمد عمر وروڼه هم د سولې دپاره په نقصان ده او هم د طالبان دپاره نقصان ده، او د نوموړي مړینه زما په خیال جدي منفي اثرات به په مذاکراتو لري، ځکه چې که هغه طالبان متحد وي نو بیا مذاکرات کول نسبتا اسانه وي، په ځای د دې چې مختلفو ګروپونو سره او مختلفو طالبانو اشخاصو سره خبرې وشي.
دا سیمه ایزو چارو لکار پو سمی یوسف زی سره تاسو د مشال ریډیو مرکه واوریدله. د پاکستان ډان رسپانه د یو امنیتي چارواکي لخلې لیکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو اترو دویم پړاو به د جمعې په ورځ په مری خارګوټي کېږي. تر دې وړاندې د افغانستان سولې عالي شورا امکان څرګند کړو چې خایي خبرې اترې په چین کې وشي. عبدالحی کاکړ له تفصیل سره.
ډان رسپانه د پاکستان د یو لوړپوړي امنیتي چارواکي لکولوای په مری شارګوټي کې کېدونکې خبرې اترې شایي ډېری مهمې لاسته راوړنې ولري چې ورسره د افغانستان د شخړې پای ته رسېدو هیلې تړل سوي دي. چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي د کابل په اصرار دغه خبرې به د افغانانو په مشرۍ کې ترسره کېږي او اسلام آباد یوازې د سهولتکار په توګه کار کوي. د ده په خبره دا ځل به خبرې ډېرې په تفصیل سره کېږي او د ده په وینا حقیقت دا دی چې دواړه غاړې په میاشت کې دننه بیا سره ویني چې دا یو ډیره لویه بریا او حوصله ورکوونکې خبره ده. پاکستانی چارواکي ډان ته ویلي اسلام آباد ته مکوي چې دواړه طرفه به په افغانستان کې د تشدد د کچې راکمولو په ګډون د باور جوړولو پر نورو ګامونو بحث وکړي. د زیاته کړه داسې ښکاري چې افغان حکومت د طالبانو خبرو ته غوږ نیولو ته تیار دی. تر دې وړاندې د جولای پر 8 د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په مری شارګوټي کې خبرې اترې سوي وي. د خبرو اترو دوم پړاو مشخصه ځای نه معلوم او د افغانستان د سولې عالي شورا ویاند مولوي شهزاده شاید تېر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې دا امکان څرګند کړی وو چې شاید د دوم پړاو خبرې په چین کې وسی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو. تاسو مشال ریډیو ته وګې. په پاکستان کې چارواکي وایي چې د ناقانونه ګرځول شوی ډلې لشکر جنگوي مشر ملک اسحاق نن په پنجاب کې وژل شو. د چارواکو په خبره نوموړی په مظفرګر سیمه کې د پولیسو په یو کاروایي کې وژل شوی. په کاروایي کې داغه د دوو زامنو په ګډون دیارلس نورو ملګرو د وژل کېدلو خبر ورکړل شوی. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال رابع اکرم خان راکوي.
نن سهار د پنجاب صوبې ضلع مظفرګڑھ کې د پولیسو په یو مقابله کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکر جنگوي مشر او پخوانی امیر ملک اسحاق په شمول څوارلس کسان وژل شوي دي. د بولدان پولیسو د ضلع مظفرګڑھ د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې انسپکټر سلیم کامران مشالیډو سره په خبرو کې وویل چې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکر جنگوي د شپږو غړو په انکشاف دوی چاودیدونکي مواد په نشاندهۍ مظفرګڑھ ته تللي وو، چېرته نه چې په واپسۍ د لشکر جنگوي شاخوا دولس غړو په دوی حمله وکړه. د نوموړي په وینا په دې مقابل بلکې د ملک اسحاق دو زامنو سره د دې کردم تنظیم کاری غلام رسول هم وژل شوی دی. دی وای
یہ لشکر جنگوی کے دہشت گرد گروپ ہے جس کے خلاف ہم کاروائی کر رہے تھے.
دا د لشکر جنگوی کم چې ترهګر ډاله ده د هغې خلاف موږ کاروایی کوله. ملک اسحاق چې د تنظیم مشر دی په شمول شپږ نور کسان موږ په خپل تحویل کې واخیستل، نو هغوی د پلټنو نه پس د څه چاودونکو موادو نشاندهی وکړه. چې کله موږ وسله او چاودونکي مواد ترلاسه کړل، نو د بم ډسپوزل سکواډ ادارې هغه دفتر ته یوړل او ملزمان چې کله موږ واپس بوتلل، نو شاوخوا د دې ډلې دولس کسانو په موږ حمله وکړه چې دوی خلاص کړي، خو په مقابله کې د دوی څوارلس کسان ووژلی شول او زمنګ شپږ اهلکاران هم جوبل شول.
د انسپکټر
سلیم په وینا چې په متعلقه ځای کې د کاروایۍ په وخت چاودیدونکي مواد د سیبمونه، تمانچې، کلاشنکوف او ګولۍ ترلاسه شوي دي. د پولیسو وینا ده چې مړی د مظفرګڑھ ضلع هسپتال ته منتقل کړی شوی دی. واضح دی وی د دې پیښې نه پس پنجاب صوبه کې د پولیسو لخوا سیکیورټي سخته کړې شوې ده. ملک اسحاق په شمول ټول شپږ کسان د دېرش ورځو په جسماني ریمانډ وو او په دوی د کال 2013 نه واخلې تر کال 2015 پورې د هدفي وژنو او د چاودیدونکي مواد کیسونه وو. د ذکر ده په ملک اسحاق د شیعاګانو د وژلو یو شمېر مقدمې وې. نوموړي شاخوا 45 کاله پورې جیل کې هم تیر کړي دي. ملک اسحاق په شروع کې ناقانونه ګرځول شوی یو بل تنظیم سپاه صحابه سره تعلق و، خو بیا ځینې اختلافاتو له وجې کال 1989 کې یو نوی تنظیم جوړ کړو چې ورته یې د لشکر جنگوي نوم ورکړو او د دې امیر جوړ کړی شو. دا تنظیم هم د خپلو هلو ځلو له وجې کال 2001 کې د پخواني پوځي صدر پرویز مشرف په دور کې ناقانونه وګرځول شو. کال 2012 کې ناقانونه ګرځول شوی تنظیم سپاه صحابه موجوده مشر احمد لودیانوی سره اختلافات ختمېدو نه پس د یاد تنظیم نائب صدر جوړ کړی شو. یاد دی وی کال 2014 کې د امریکای خارجه محکمې ملک اسحاق نړیوال ترهګر ګرځولې وو او لشکر جنگوي ترهګر تنظیمونو کې شامل کړی وو.
دا ورا بیا اکرم خان په ریپورت کې تاسو واوریدل چې د لشکر جنگوي ډلې مشر ملک اسحاق سره د دیار لسو ملګرو وژل شوی. ملک اسحاق د یوې بلې ډلې سپاه صحابه پاکستان لبانی مشرانه هم وو او بیا د لشکر جنگوي په نوم ډله جوړه کړه چې په اړه ویل کیږي په پاکستان کې پر اهل تشی ګڼ بریدونه کړي دي. د ملک اسحاق د ژوند او فعالیتونو په اړه د پامیر ساحل رپورټ ته غوښ شي.
په پاکستان کې پولیس وایي چار شنبه یا شروع پښلمی محالې د لشکر جنگوي وسلواله ډلې مشر ملک اسحاق سره د دیار لسو پلویان وغواژه. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د ملک اسحاق په اړه ویل کیږي چې په پاکستان کې د سلګونه شیعهګانو په وژنه کې لاس درلود. ملک اسحاق به د طالبانو او القاعدې سره د تړلې لشکر جنگوي ډلې د فعالیتونو او عملیاتو هدایت ورکول او د اژانس په خبره د داسې یو وسلوال مشر وو چې په پاکستان کې قاضیان یا ججان د تل سزا ورکولو ډارېدل. د مقدمې پر مهال به یې خپل مخونه پټول او په عدالت کې به یې د ته چای او بسکټ یا کلچې ورکولې. د اژانس په خبره اسحاق تر کلونو په پاکستان کې په آزاد مټ فعالیت کاوه، ځکه چې د هغه هیواد استخباراتي ادارو په 1980 او 1990 زیږیز لسیزو کې دا ډلې ځکه روزلې چې له ګاونډي شیعه ایران یې ګواښ محسوساوه. د بی بی سی په وینا ملک اسحاق پخوا د یو بل وسلوال تنظیم سپاه صحابه پاکستان یو مهم مشر و، خو د سازمان له مشرتابه سره د اختلافاتو له کبله له هغوی جلا شو او د ډان ورځپاڼې په خبره د 1990 زیږیز لسیزې په پیل کې د لشکر جنگوي ډلې بنیاد کېښود. لشکر جنگوي ډله امریکا ته هغه هغه ګرځولې وو، په پاکستان کې هم ورباندې بندیز لګول شوی و. اسحاق د ګڼو تورونو له کبله په 1990 زیږیز کال کې ونیول شو او بیا په 2011 زیږیز کال کې په ضمانت ځکه خوشې کړل شو چې سپریم کورټ وویل پر ضد یې کافي شواهد نشته. نوموړی په تیرو اتو میاشتو کې په بیا بیا عامه امن ته د تاوان رسولو خطر مخنیوي له کبله یا په زندان کې وو او یا هم په کور کې نظر بنده وو. پولیس وایي تر وژنې شاوخوا یوه اونۍ مخکې ملک اسحاق د هدفي وژنو په تور نیولی و. رسنۍ وایي د سپاهي صحابه پاکستان له اوسني مشر حافظ احمد لودیانوي سره د اسحاق تر روغې وروسته نوموړی د سازمان مرستیال مشر شو. پر اسحاق پر اهل تشیع د لویو بریدونو تور و او دی هم د امریکا حکومت د بهرني ترهګر په نوم نومولی و. د اسحاق په اړه فکر کېږي چې په 2009 زیږیز کال کې یې له زندانه په لاهور کې د سریلانکا کرکټ پر لوبډلې د برید پلان جوړ کړی و. ملک اسحاق په 1959 زیږیز کال کې د پنجاب په رحیم یار خان ښار کې زیږیدلی و.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
نشته کولای مسلسل تعلیمي ادارې بندې
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورسو. یو بل خبر ته چې په پاکستان کې د سیلابونو په لړۍ کې نږدې 300,000 کسان اغیزمن شوي دي او له سیلاب ځپلو سیمو نه 115,000 کسان راوستل شوي دي. له آفتونو سره د مبارزې قومي اداره NDMA وایي د سیلابونو له کبله په ټول ملک کې 180 کسان مړه شوي دي او 45 کسان ژوبل شوي دي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره PDMA وایي چې سیلابونو په چترال کې تر 2,500,000 زیات کسان اغیزمن کړی دی. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله را کوي.
د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې یا NDMA چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پښتونخوا کې 38 کسان مړه او 11 جوبل شوي دي. پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 19 کسان مړه او 2 جوبل شوي دي. په پنجاب صوبه کې 11 کسان مړه او 22 جوبل شوي دي. په بلوچستان صوبه کې 8 کسان مړه او 8 جوبل شوي دي او په ګلګت بلتستان کې 15 کسان مړه او 2 جوبل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د سیلابونو نه 3 نوی کلی متاثر شوی دی چې پکې 1921 کورونو ته هم نقصان رسیدلی دی. د احمد کمال وینا وا چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په پنجاب او سند صوبو کې 3,00,000 پورې خلک متاثر شوی دی او د متاثرینو لپاره 115 امدادي کیمپونه جوړ کړی شوی دی چې پکې د 15,000 نه زیات کسان میشت دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا PDMA اسسټنټ ډایرکټر محمد ندیم مشال ریډیو ته وویل چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د 2,500,000 خزيات خلک متاثر شوی دي او اداره یې د متاثرینو سره په امدادي حلو زلو کې بوخت ده. د ترڅنګ د پاکستان فوز د مطبوعاتو څنګه ISPR وایي چې په چترال کې د هلیکاپټرو په ذریعہ تر دې دمه 8 خوراکي مواد تقسیم کړي دي. په ملک کې د بارانونو په حق لا د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو او چترال په شمول خیبر پښتونخوا، پنجاب، سند او بلوچستان صوبو په زیاتره سیمو کې به راتلونکي 3 ورځې پورې دمه دمه سره بارانونه وریږي. په دونو کې د سیلابونو په حق له محمد ریاض وینا وا چې دا وخت په ملک کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده، نو په سیندونو کې د سیلابونو راتللو امکانات شته. د یادونې دا چې په ملک کې د پشکال د بارانونو دا دویمه لړۍ د روانې میاشتې د 14 نه شروع شوې ده. احمد الله مشال ریڈیو اسلام آباد.
د سولې پر لو
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخفل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لن خبرونه یو واره بیا لابوروال کا کړو.
افغان چارواکي دا کوي چې د طالبانو مشر ملا عمر مړ شوی دی. افغان چارواکو دا خبرې نن د نومونو شدلو په شرط له مشال رادیو سره وکړي. دا چارواکي وایي چې ملا عمر په 2013 کال کې د اورپیش ناروغي له امله مړ شوی دی، خو د طالبانو لخوا په دې اړه څه نه دی ویل شوی. په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوی ډلې لشکر جنگي مشر ملک احساق له خپلو 13 ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. د ملتان پولیسو ترهګری مخنیوي څانګې مشر سلیم کامران په دې اړه نه مشال رډیو ته وویل چې دا پیښه بېګا شوې ده. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به د مخامه خبرو اترو دویم پړاو د جولای پر 1 نیټه په پاکستان کې وسی. د خبري پخلی د افغان حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي غړي حاجي دین محمد نن مشال رادیو سره په مرکه کې وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سرحدي ستونزو او پر پوله د توغندیو وشتل کېدو د مخنیوي لپاره یو پلاوی پاکستان ته لېږل دي. افغان حکومت شکایت کوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان له خاورې پر کونړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست راکټي بریدونه کیږي، خو پاکستان یې نه مني. د ایران ولسمشر حسن روحانی ته بلنه ورکړل شوې ده چې فرانس ته سفر وکړي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لورین فابیوس نن په تهران کې ویل چې د هغه لیک له ځان سره وروړی دی، په کوم کې چې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند خپل ایرانی سیال ته دا بلنه ورکړې ده. لورین فابیوس دا څرګندونې نن له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره تر لیدو وروسته وکړې. او د لیبیا یو عدالت د دې هیواد د پخواني واکمن معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د مرګ سزا ورولې ده. عدالت سیف الاسلام ته دا سزا د سه شنبې په ورځ واوروله. نوموړي ته دا سزا د جنګي جرمونو او د 2010 کال د پاسون پر مهال د سوله ییزو مظاهرو د ځپلو په تور اورول شوی.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوروال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج زهیر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابلو مقالو مهم ټکي سدي.
نن د بخور نخ پرېدونکو د پښتو وحدت ورسپانه خپل ادارې کې وایي پاکستان حکومت د ترهګرۍ د خاتمې ژمنه کړې ده. او د لړکی د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې له پاکستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره دوی یو ټولې تګلارې لري او د غرنګ په ملک کې د ټولو ان جی اوز کتنه هم کیږي او کوم چې په ملک دوهمن سرګرمو کې ککړې وي هغه ان جی اوز به تړلې شي. درې وړاندې لیکي چې پاکستان کې د ترهګرۍ له عمله کيو خو د ملک ترقی ودرېدلې دا او میشیت ته سخت زیان رسیدلې دي. نو بلپلو په زرګونو خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړې دي. ادارې زیاتوي باید د قبایلو سیمو سره سره په خاریو سیمو کې هم د ترهګرو او وسلوالو پر ضد عملیات پیل شي او د دې سره سره حکومت له پکار دي چې د ترهګرو څوک ملاتړ کوي او مرستې ورکوي چې د هغوی پر ضد هم سخت کاروایی وکړي. نو هله به ممکن شي چې له دې ملک ترهګري په مکمله توګه ختمه شي. بلپلو اکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې په پاکستان کې په انتخابی اصلاحاتو باندې لیکلې او وایي چې دا یو حقیقت دی چې ټوله نړۍ کې انتخابات په جدید سیاسي او جمهوری نظام باندې کیږي او څومره چې هم ترقی یافته ملکونه دي هغوی د انتخاباتو په نظام باندې سمجوته نه کوي او هم دا وجه ده چې هلته همیشله انتخابات پاک او صاف کیږي او د ټګۍ پکې هیڅ امکان نه وي. ادارې وړاندې وایي چې له بده مرغه په پاکستان کې له وو شپې تکالو راسي په دې یو طریقه باندې انتخابات را روان دي چې اکثره وخت پکې درغلی کیږي او خبره تر دې راورسېدله چې عدالتونو ته معامله لاړه. دریا اخیری کې لیکي چې اوس وخت راغلی دی او دنیا په جدید ساینسي اصولو او نظام باندې روانه ده. نو پکار ده چې د پاکستان حکومت او الیکشن کمیشن هم په ګډه سره کینی او د دنیا انتخاباتي نظام په وړاندې کیږدي او د هغې په تناظر کې یو غوره نظام جوړ کړي، ځکه چې دا ډېره مهمه معامله ده.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د برېټانیا لخوا له پاکستان سره د کېدونکو مرستو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي دي چې ښایي دا مرستې په پاکستان کې د مرګ له سزاګانو سره مرسته وکړي. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په یوه مقاله کې په افغانستان کې د شوي یو خونړي برید یادونه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې دا برید په یو واده شوی او لږ تر لږه شل تنه پکې وژل شوي. بوروال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
د برتانیا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د مقالې په پایل کې لیکلي دي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه پلټنه کوي چې آیا پاکستان ته ورکول کېدونکې پیسې رښتیا هم د مرګ له سزاګانو سره مرسته کوي او کنه. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت وکیلان اوس د هغه قانوني فشار په وړاندې دفاع کوي کوم چې له دې وزارته د دې په اړه د معلوماتو څرګندولو غوښتنه کوي چې آیا د نشه یي موادو ضد پاکستانیو پولیسو سره مرسته کیږي او کنه. په برتانیا کې د ریپریو په نامه خیریه اداره د مرګ د سزاګانو پر ضد مبارزه کوي. دا اداره په دې لټه کې ده چې پاکستان ته د مرستو تر ورکول کېدو او خرڅېدو وړاندې باید د بشري حقونو هغه لیست په ډاګه کړل سي چې ډیپلوماټانو تیار کړی دی. پاکستان هغه هیواد دی چې دا وخت د برتانیا لخوا تر ټولو زیاتې مرستې ترلاسه کوي. دا له هغه وروسته ده چې برتانیا تیر کال 338 میلیونه پاونډ ورکړل. په دې مرستو کې د نشه موادو پر ضد مبارزې لپاره هم په میلیونونو پاونډ شامل دی. پاکستان داسې یو ملک دی چې له نشه موادو سره په تړلو مقدمو کې د مرګ سزا هم ورکول کېدای سي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت دا درخواست پر دې اساس رد کړ چې د دوی په وینا دا کار به له پاکستان سره د برتانیا اړیکې خراب کړي او یا به هم د امنیتي خدمتونو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. بل پلو د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې په افغانستان کې د سوي هغه خونړي برید یادونه کړې ده چې پر یو واده سوی وو او لږ تر لږه 40 تنه پکې وژل سوی وو. ورځپاڼه د چارواکو له خولې لیکي چې دا پیښه هغه مهال وسوه چې د افغانستان په شمال کې وسلوالو د واده پر پراخو مراسمو ډزې پیل کړې. د غنی په نامه یو کومندان ورځپاڼې ته ویلي چې دی دې ویرونکې پیښې ته حیران دی په کوم کې چې د ده 15 خپلوان وژل سوی دي. کومندان غنی ویلی چې په دې پیښه کې چې کوم کسان وژل سوي دي په هغوی کې زیاتره ځوان او ماشومان دي. د ورځپاڼې په لیکنه دا پیښه د بغلان ولایت په داسې سیمه کې سوي ده کومه چې د وسلوالو طالبانو په واک کې نه ده بلکې هلته بیخي کم وسلوال سته. د نیویارک ټایمز په لیکنه د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د شوروي پر ضد د مقاومت او کورنیو جګړو له وخته وسلوالې ډلې هم شتون لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری خبرداري ورکړي چې له ایران سره د اټومي موافقې ردول به تهران ته دا پیغام رسوي چې د یورانیم غني کولو کار له سره پیل کړي. جان کیری پرون سه‌شنبه د استازو مجلس د بارنو اړیکو کمیټې ته ویل چې د اټومي موافقې هدف د ایران د سختریزي رژیم اصلاح کول نه بلکې د اټومي بم د جوړېدو مخنیوي دی. په دې اړه نور جزئیات ته فرشته جلالزی په رپورت کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د دې هیواد د خزانې او انرژي وزیران هم ورسره وو پرون د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې یو اربیا د ایران او غربي هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې دفاع وکړه.
Iran has agreed to refrain from producing or acquiring highly enriched uranium and weapons.
John Kerry وای ایران موافقه کړی چې د یورانیم له غنی کولو ډډه وکړي. غنی شوی یورانیم به هم ناخلي او د تل لپاره به د داسې یورانیم له ترلاسه کولو ډډه کوي چې په وسلو کې د استفادې لپاره برابر شوی وي. خو موږ به څنګه د دې سپیناوی کوو چې ایران په عمل کې دا کار کوي؟ په ځانګړي توګه 15 کال وروسته به څه کېږي؟ په دې اړه باید ووایم چې موږ د څارنې او تفتیش یو ډیر دقیق رژیم جوړ کړی چې ایران موافقه ورباندې کوي او که چیرې هغوی دا کار ونه کړي د موافقې د ماتولو معنا به ولري. جان کیری د یو شمېر کسانو دا استدلال چې په ویانا کې شوې موافقه د ایران اټومي پروګرام ته رسمیت ورکوي بې مفهومه وبلل او ټینګار یې وکړ چې د موافقې پر اساس د ایران رهبران د تل لپاره د اټومي وسلو له جوړولو منع دي.
I understand the concerns that our friends
زه په هغه اندیښنو خبر يم چې زموږ ملګري په ځانګړي ډول په اسرائیل کې زموږ دوستان لري. خو باور لرو چې هغه کار چې موږ دلته کړی د اسرائیل او سیمې د امنیت د خوندي کولو لپاره دی. زه ټینګار کوم چې موږ هغه امکانات چې نن ورځ لرو په نورو لسو او شلو کلونو کې هم ساتلی شو. کیری ټینګار وکړ چې دا موافقه پر ایران د اعتبار پر اساس نه ده شوې بلکې د دې هیواد د اټومي پروګرام پر ځینې برخو لګیدلې بندیزونه به د تل لپاره وي او شوی موافقه نشي لري کولای. د ایران او د نړۍ شپږو مقتدرو هیوادونو چې پنځه جمعه یو هم ورته ویل کیږي د جولای په 14مه موافقه وکړه چې د تهران پر اټومي پروګرام د محدودیتونو په مقابل کې پر د هیواد د نړیوالو اقتصادي بندیزونه لري شي. جان کیری وویل چې که امریکا له دې موافقې مخ اړولی وای نړیوالو شریکانو یې دا کار نه کاوه، ځکه نړیوالو له ایران سره جوړجاړی غوښت او پر ایران لګېدلي بندیزونه به چې دا هیواد یې مذاکرو ته مجبور کړی د امریکا له خوښې پرته لرې شوي وو.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې ولوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. ورځي یو بل خبر ته چې په ډیری اسماعیل خان کې یو غیر سرکاري ادارې د تعلیم په اهمیت یو غونډه وکړه. په غونډه کې د شمالي او جنوبي وزیرستان د ګډونوالو مشرانو وینا و چې د ځوان کول لپاره تعلیم ډیر ضروری دی نه چې ټوپک. د مشرانو وینا و له یادې غونډې ته کتاب او قلم اهمیت په ډاګه شو او دا چې غواړي د ځوانانو په لاس کې ټوپک تمانچه نه بلکې قلم وي. لسیمه د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود رپورټ لري.
د ډیر اسماعیل خان په مطبوعاتي کوټه کې د غیر حکومتي تنظیم شعور فاونډیشن اسلام آباد له طرفه یو غونډه وشوه. په غونډه کې د قطبي سویلي وزیرستان مسعود عثمانزی احمدزی وزیر د وړ او بټنو قبایلانو مشرانو ملکانو عالمانو او طالب علمانو برخه واخسته. د تقریرونو تجویزونو دپاره خوښه کړې شوې موضوع وه چې د وزیرستان ځوانانو دپاره د کلاشونکوف ګولۍ په ځای کتاب قلم پچار دی. د غونډه په ورستون کې مشال ریډیو د غونډه او موضوع په باره کې ځنه کبالیون و ژغول. ملک عزیز الله ایشنګي وویل چې موږ د کتاب سره مینه لرو، کلاشنکوف ګولۍ مو په چار نه دی.
نن چې کوم پروګرام شوی د تخته میر ډیر په درنا نظر کسي او دا خو د میر ډیر زور روایت دی کنه چې میر امن غوړي نه کې تخریب ګولۍ نه غوړي بلکې میر کتاب غوړي کلام غوړي شعور غوړي ته د کلام ضرورت نه کې دی.
ملک ممتاز په دغه رنگ وژغه ده.
قلم خوشوي ګولۍ چیرې نه خوشوي ګولۍ چې نه خیرستا نه ګټاستا او ټول قبایل ته مې داس خوشاله چې د قلم نه پیدا وکړلای ته کتب نه پیدا وکړلای تاسو بیا منځل تر اوسه.
سردار جمال الدین وویل چې نن کومه غونډه وشوه هغه د کتاب قلم امیت جواد کا.
نن چې کوم خبر وشوه د قلم او د ګولۍ لري پک په دې باندې دا شی د ټول قبایل اول نه هو دغه سوچ وو چې پک میر د خپل د حفاظت په پوره د پاکستان د حفاظت په پوره د سره سوتله په دانه باد میډه نن چې کیم هه قبایل سوره هدي زودا او ویا چې غونډ قبایل نن په دښ بوله متفق کی چې میرا کلام غوډي تعلیم غوډي صفاف غوډي.
ګومل یونیورسيټي شت د قطبي وزیرستان د طالب علمانو مشر شیر الله وزیر وویل
میرا ایو ته سپیشلی دا ډیماند دی چې میر د پوره د کالجین ورکړل کو پایلا کا شګه کو سکالرشپ نه مشترو کو یونیورسيټي چې کیم کا سون دی اګه سره امتیازي تعلق نشي ډېر په مشکله باندې میر یونیورسيټي د قبایل کا سون راټی دي. میر قبایل ځوانو
حکومتی
او غیر حکومتی ادارو د واکمنو نه غوښتنه وکړه چې په دغې رنګ غونډې دې د انډیا سه په لپسې جاری وساتي چې حکومت او قبایلون یو بل ته نږدې او د یو د بل د حال نه خبر او د مشکلاتو سمول ته یو ځای په شریکې ملې وتاړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د کورمه ایجنسی ګنشمیر استادانو په پیښور کې یو خبری کانفرنس کې د خپلې تنخواګانو د مسلو په اړه خبرې کړې دي. دی وایي چې د یاد ایجنسی د اته شپېتو استادانو تنخواګانې له دوه نیمو کالو راهیسې بندې دي. د هغو په خبره په ډېر مشکل سره یې ګزاره کیږي. د استادانو په وینا که تنخواګانې ورته ورنکړل شوې نو د فاټا سیکرټریټ او ګورنر هاوس مخې ته به احتجاجي ناستې پیل کړي. له پیښوره د زلان یوسفزی رپورټ لرو.
د خبری کانفرنس وروسته د کورم ایجنسی د سکول یو استاد مجیب نور مشال ریډیو ته وویل چې په کورم ایجنسی کې دوه نیم کاله وړاندې اته شپېته نوي استادان برتی شوي وو چې دولس پکې زنانه استادانې دي، خو تر دې دمه ورته د یوې میاشتې تنخواه هم نه ده ورکړې شوې.
ټول ثبتونه شته، اډورټایزمنټ مو سره شته، باقاعده چې کوم اډونه دي اډونه مو سره شته، کوم چرج مخصې دا مو سره شته، کوم میډیکل دی سرکاری میڈیکل سے مکڑے داغا مسرا شتا سکم یہ ڈپٹے مکڑی دی ونیم کالا ڈپٹے والا ثبوت نے مسرا ٹول شتا تو سمر ریکوائرمنٹ تھی علیب نہیں پر ٹول مسرا شتا او افسوس مقام داد سے کم افسرون داغا دا نہیں سر تو سو یا سو فالٹ یا سر صرف داد سے مکم تنخواہ نے دایا باندھ کڑی ریلیز آرڈر نہ کیا نہ سر ریزن رہتا ہے واجہ سے ویلے تو باندھ کڑی دی.
د کورمی جنسی یو بل استاد فاروق محمد وای چې اول د پرایمری سکول استاد وو، خود ونیم کال وړاندې های سکول ته ترقی وشو او د ترقی وروسته ورته تنخواه نه د ورکړې شوی او دا چې د کور د خرچې لپاره په دې موده کې 3 لک روپے پور کړی دی.
یو ٹیچر پدی حالات کی پدی دور کے دور زری لگتا چرزی آیا دب یو نو غنوی په تاریخ کې د سزا واقعا راغلی دا اون اوس پورې چې چاته وای غم افسوس کوي او الریډی پول یو زکس پل ډیسیبل کس من نو داسې مزدوری دی اړین نشو کوي چې بل څه تنخوا من خو دیړي خلو بزیت انتظار دی کوي نو انتهایی اوس دی حالت ترغلی چې ک تنخوا کو لاوشي غټی ښه خبره خو امیدونه ختم شو نن کو لاویږي سبا کو لاویږي او خپل کور کې دروغ ته جوړ شو خپل بچانو مس یقین نه کوي د بابا جان تنخوا بکله کولایږي.
دمینځنۍ کورمې بادامی سیمې یو استاد محمد فاروق وایي چې دمینځنۍ کورمې د تعلیم حال تر ټولو زیات خراب دی، ځکه چې ځینې استادان د شیعه سنی اختلاف له وجې حاضری نه کوي، ځینو ته تنخواګانې نه ورکول کیږي او بیا ځینې پوسټونه پکې خالی پراته دي.
استقبل جائزہ واہلا نن میں جمع 68 جمع 70 اور دا ٹول چکم دی سی ٹی ڈی ایم دا ٹول ایبسینٹ تھی اپر کرم والا ویکینسی اور کے خالی تھی دا قسم چکم دی بحال کی گنا اور دا دی تنخواہ نے ریلیز کی گنا اور باقی چکم دی نوے اشتہار کی گنا نہ تو اس اندازہ والا گاز منگ تعلیمی اداروں سے حالات بھی
استادانو ته د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو په اړه د کورمی ایجنسی ایجوکیشن افیسر سردار محمد مشال ریډیو ته وویل چې د دوه په کورمی ایجنسی کې صرف 4 میاشتې وشوي او د دې استادانو د تنخواګانو له بندېدو به له د وړاندې افسران خبر وي.
چپم گراؤنڈ کڑی کرائٹیریا وہ تو معلوم ہوئی چہرا 100% ٹول میرٹ کرے دے ابزرو کرے دے کوما کرائٹیریا دکنا نو مون کو متے جنا اپائنٹمنٹ کرے دی وہ نو مجھے دے تنخواہ بند کرے دی اگر بون فاز کی فریاد کری.
د کورمی ایجنسی دی استادانو د نه پرواز د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکریټ مخه ته احتجاجي مظاهره کړې و او وای چې د زیارت پرواز به د فاټا سیکریټ مخه ته بیا احتجاجي ناشته کوي. زلان یوسفزی مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو دا پنج شنبه یا دا زیارت اورز 19 پروگرامونا
دا تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہیلے
پپاو کم دو بجو
دا مشال پنم
پا اتو منٹ دا پاسا دو بجو
دا مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
دا یارانو مشال
پا اتو منٹ دا پاسا سلورو بجو دا مشال ریډیو دا. افغان ځوانان وایي د جنگ په دوانو لیکو کې دوی ډېرې قربانۍ ورکړې دي نو باید چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې ځوانانو ته ډېره برخه ورکړل شي. دوی زیاتوي په داسې حال کې چې د افغانستان راتلونکي به د افغان ځوانانو په لاسو کې وي نو پکار ده چې د دې هیواد په اړه ټولو فیصلو کې دوی لویه برخه ولري. د سولې په روانو خبرو کې د ځوانانو رول څه دی او په اړه دوی څه اندېښنې لري په دې اړه زموږ همکار اسرار عالم مومند له افغان ځوانانو یو کارپوه سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرې روانې دي نو افغان ځوانان وایي که چېرې د دوی رول پکې ورزیات شي نو کېدای شي چې ځینې ځوانان ټوپک وغورځوي او د سولې لور ته راشي. د د لغمان ولایت اوسیدونکو خالد احمد سپی چې د مهال په سوئزرلند کې زده کړې کوي وایي باید چې له طالبانو سره په داسې شرطونو خبرې وشي چې له وجې د پیغلو ځوانانو پر ټولنیزو او جمهوري حقوقو اغیزه پرې نوزي.
لکه ډېر موږ د سوئزرلند په افغانستان کې چې هغوی خودکش ته تیار دي، لا مثال د خلکو سره جنګېږي، حکومت سره جنګېږي، د ملي اردو هم وژني، طالبان سره مثال داسې ځان نیوزینه کي چې مثال د په ملي اردو کې کار وکړي، د افغانستان حکومت سره کار وکړي، طالبانو د افغانستان حکومت سره دغه وکړي، صلح وکړي. په دې کې باید مکتبونه بالکل د جنکیانو دپاره، هماغه سوي کالجونه هم، یونیورسټیانې هم، دې ته باید پوهنتونونه زموږ چې څومره دي هغې ته باید جنکیانې هم لاړ شي، هلکان هم لاړ شي. زموږ سپورټس والیبال چې کوم دی، فوټبال مثال، کرکټ ته هم بند نشي.
خالد صاحب وایي په داسې حال کې چې د افغانستان راتلونکي به د افغان ځوانانو په لاسو کې وي، نو د افغان ځوانانو په نمایندګۍ د ده له ټولو خواوو غوښتنه ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې دوی ته نیغ په نیغه رول ورکړی شي. خو د کابل پوهنتون زده کوونکی تاولله ویسا بیا پر دې عقیده ده چې د سولې خبرې په ابتدایي مرحله کې دي او د ځوانانو موجودګي په کې ډېره مهمه نه ده. البته دا وایي چې د جنگ ټولو خواو ته قرباني زیاتره ځوانان ورکړي، نو باید چې دوی اندېښنو ته جدي پاملرنه وشي.
ځوانان ما مخکې چې ومویله هغوی د سولې طرفدار دي، سوله چې په هر رنګ وي چې دلته سوله قایمه سي، سوله راشي. ځوانان چې دي، ځوانان هغه د ولس اصلي غوښتنه چې د ځوانانو قرباني د همدغه خبره مستقیمن د متر کولای شي په سوله کې، چې مثلا دلته د ځوان قرباني ځوان ورکړی ده، کریډیټ یې جنگي مجرم ډلې اخلي.
په کوټه کې د ځوانانو د فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر رازق فهیم وایي افغان ځوانان د سولې په بهیر کې د ټولنیزو رسنیو، ادبي علمي غونډو او نورو فورمونو د لارې خپل رول لوبوي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابروي، خو باید چې دوی ته په دغه خبرو کې نیغ په نیغه رول ورکړل شي.
موږ داسې وګورو چې په سوشل میډیا باندې کته وګوري، نو د سولې کم خواهش چې دی، زما په خیال ټول وطن ته دی، ټول خلکو ته دی، خو ځوانانو هغه آواز تر ګردو په زیاته قوي انداز راپورته کړی هم دی، پر مخ یې هم بیولی دی، او شاید تر خلکو خبره هم رسولی دی. خدا چې په دې هم په سیاسي توګه او هم په ټولنیزه توګه داسې میکانیزم نشته چې ځوانانو ته دا لار ورکړي چې هغه په دغه پروسس کې خپل رائے په یو منظم توګه د خلکو یا د حکومتونو یا د دولتونو مخ ته کړي.
تازه فهم وایي د نور اندېښنو تر څنګ افغان ځوانان د هم اندېښنه لري، هسې نه چې په دې تیره څه لږه موده کې شوي سیاسي او ټولنیز پرمختګونه اهم له لاسه ورکړي. د ده په خبره پکار ده چې یو داسې میکانیزم جوړ کړل شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د دې هیواد ځوانان نیغ په نیغه برخه واخلي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په منځګړیتوب د سولې مذاکراتو لومړۍ مرحله د جولای په 1 په مری کې شوې وه. افغان چارواکي وایي چې د طالبانو غوښتنې یې اورېدلې دي او کوشش به کوي چې د مذاکراتو په بل پړاو کې پر جنگ بندۍ خبرې وشي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
یو څه په مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د کورنو چارو وزارت لخوا د ننګرهار د کامې او کوټ ولسوالیو لپاره سیمه ایز پولیس په رسمي توګه منظور شو. د دغه ولایت امنیتي چارواکي او ولسونه وایي چې د سیمه ایزو پولیسو ګمارنه به د امنیت په راوستو کې رغنده رول ولوبوي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې راکوي.
د ننګرهار کامې او کوټ ولسوالۍ لپاره د سیمه ایزو پولیسو د منظورۍ پرانیستونکي غونډه د چهارشنبه په ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه چې د ننګرهار پر اداري او امنیتي چارواکو سربیره پکې د ولایتي شورا استازو او د یادو ولسوالیو قومي مشرانو ګډون کړی و. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد په یادو ولسوالیو کې د سیمه ییزو پولیسو د منظورۍ په اړه رسنیو ته وویل سیمه ییزو پولیسو د امنیت په ټینګښت کې مثبت رول لوبولی دی.
د کامی او کوټ ولسوالیو لپاره هغه تشکیل چې د محلي پولیسو لپاره منظور شوی و نن رسما افتتاح کوي. ټول 150 نفره دي چې 100 نفره د کامی او 50 نفره د کوټ ولسوالۍ لپاره دي. د کوټ ولسوالۍ لپاره دغه 50 نفره چې د مکمل تجهیزات او وسلي وسایل ورتسلیم شوي دي په خپلو مناسبو ځایونو کې ځای په ځای دي. د ملي پولیس سره څنګ په څنګ دنده ترسره کوي چې د امنیت په شوالي کې ډېره ګټه ترسره کړې ده.
د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال ډاکټر ناصر کامول د یادو ولسوالیو په قومي مشرانو غږ وکړ چې داسې ځوانان سیمه ییزو پولیسو ته ور وپیژني چې د خپل ولس خدمت په ښه شان سره ترسره کړي.
خوشبختانه چې د کامې خلک هم دې ته حاضر دي چې خپل ځوانان د غلیپو ته واستوي او د کوټ خلک هم حاضر دي. نو د دواړو ولسو نه مې هیله او غوښتنه دا ده چې دوی د دې په دغه جذب کې یا د دوی په انتخاب کې ډېر دقیق فکر وکړي. دا پولیس هغه وخت کې بې نتیجې کېږي یا تنه ولس ناراضه کېږي. دغه پولیس یا سیاسي شي او یا شخصي شي.
د یادو ولسوالیو قومي مشران د امنیت د ټینګښت لپاره وسنۍ تشکیل ناکافي ګڼي او له حکومت نه غوښتنه کوي چې په تشکیلاتو کې د ورته زیاتوالی راولي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
رحمان الله دلاغه، کامې ولسوالۍ د محلي شورا رئیس. دغه فلحال چې اوس موږ ته محلي پولیس راکړ شوي مخکې 200 دي. زمونږ غوښتنه دا ده چې زمونږ مخکینی تشکیل چې 200 کسان شي، ځکه پراخه ولسوالۍ د پرنپوسه ضرورت یې دغه دی چې باید تجهیزات زمونږ لاسته راشي.
نوم محمد حسن، ننګرهار د ولایت د کوټ ولسوالۍ. زمونږ اوسم دا غوښتنه ده د دې چارواکو نه چې موږ له 1.5 محالین پولیس نورم راکی او دغه محلي پولیس دي چې په خپل ملک کې او په خپل کلی کې امنیت ان شاء الله راوړي شي.
د یادولو ده چې د کوټ او کامی په ګډون د ننګرهار په ولس ولسوالیو کې سیمه ییز پولیس په دنده ګمارل شوي چې د چارواکو په وینا د امنیت پر اوستو کې مثبت ثابت شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2113، 15300، 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای سي.
دا مشال ریډیو ته د دې خبرونې په آخري شیبو کې به یو وار بیا لنډ خبرونه له بوریوال کاکړ واورو.
افغان چارواکي دا کوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. افغان چارواکو دا خبرې نن د نوم نشودلو په شرط له مشال راډیو سره وکړي. دوی وایي چې بلا عمر په 2013 کال کې د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شوی دی، خو د طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوی. په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوی ډلې لشکر جنگوي مشر ملک ساک له خپلو 14 ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. د ملتان پولیسو د تراګرۍ مخنیوي څانګې مشر سلیم کامران په دې اړه نن مشال راډیو ته وویل چې دا پیښه بیګا د پنجاب صوبې په مظفرګړ کې رامنځته شوې ده. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ به د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو د جولای پر 1.5 نیټه په پاکستان کې وسی. د خبرې پخلی د افغان حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي پلاوی غړي حاجی دین محمد نن له مشال راډیو سره په خبرو کې وکړ. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو د جولای پر 1 نیټه د پاکستان په امری شارګوټه کې ترسره شوی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سرحدي ستونزو او پر پوله د توغندیو وشتل کېدو د مخنیوي لپاره یو پلاوی پاکستان ته لیږل دی. افغان حکومت شکایت کوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان له خاورې پر کونړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست راکټي بریدونه کیږي، خو پاکستان دا نه مني. د ایران ولسمشر حسن روحانی ته بلنه ورکړل شوې ده چې فرانس ته په رسمي سفر لاړ شي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لورین فیبیوس نن په تهران کې وویل چې د لزانه سره هغه لیک وروړی دی په کوم کې چې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند خپل ایراني سیال ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. لورین فیبیوس دا څرګندونې نن له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره تر لیدو کتو وروسته وکړې. او د لیبیا یو عدالت د دې هیواد د پخوانی واکمن معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د مرګ سزا ورولې ده.
عدالت سیف الاسلام ته دا سزا نن د سی شنبه په ورځ واوروله. نوموړي ته دا سزا د جنګي جرمونو او د 2011 کال د پاڅون پر مهال د سوله ییزو مظاهرو د ځپلو په تور اورول شوې ده.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. امید کوم چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. زه ملیحه میرزاده، تکنیکی همکار علي محمود او بوریوال کاکړ درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د الله پامان.